نننای افغانستان دیونه ما راژوی خبرونه
هغه څه چې تاسو ته لومړیتوب لري په دې خبرونه کې
د ښځو حقونه
ښه حکومت ولی
بشري حقونه
سوله او پرمختګ
دا او ډېر نور څه
د نننی افغانستان په خبرونه کې ګران اوریدونکو سلام تر بکه ایم خیلیم ده نننی افغانستان دیو بلی خپراونه پا وراندگولو سرستاسو پا درانه چوپر که. اوسنی خپراونه زنگره شوی بشری مرستو ده نریوال طولن ملاتر او پا دی برخه که ده افغان دولت فعالیتونو موضوع تا. پا دی خپراونه که؟ پا نره که بشری حالت؟
Well, Afghanistan is facing a number of different types of population movement at the moment.
دا مهال افغانستان د کډوالۍ له بېلابېلو بڼو سره مخ دی چې تر ټولو خواشینونکې په هېواد کې د کورنیو بې ځایه شویو شمېر دی.
پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت لومړیتوبونه
اولیتهایی که من فعلا دارم یکی که ما اول خوب از دیده که داریم برای
کوم لومړیتوبونه چې زه لرم لومړی دا چې کومه تیوري او لیدلوری چې لرم د یوې پیښې لپاره باید یو سیستم او بنسټ جوړ شي او باید د خطرونو د راټیټېدو لپاره مخکې له مخکې چمتووالی ولرو.
دا هر څه به وروسته راشي خو لومړی به د یونما هنداره زما له همکار څخه واورو چې په یوه اونۍ کې د یونما ځینې فعالیتونه پکې رانغاړل شوي. زما همکار او د یونما هنداره
د افغان میرمنو پیاوړي کول او د هیواد په سیاسي او اقتصادي پرمختیاو کې د دوی د برخې اخیستو زیاتول په لری پراته شمال لویدیځ ولایت بادغیس کې د یونما په ملاتړ د تېرې ورځې د جوړ شوي بحث مرکزي ټکی و. په نوموړي بحث کې چې د بادغیس په قلعهناو کې جوړ شوی و د ښځو د حقونو فعالینو دینی عالمانو حکومتي چارواکو او د پوهنتون د محصلینو په ګډون شاوخوا شل تنو برخه اخیستې وه. دغه بحث د هغو دریو بحثونو د لړۍ برخه وه چې د افغانستان په لویدیځ کې په لاره اچول شوی وه. په دغه ناسته کې د هیواد په سیاسي او اقتصادي پرمختیاو کې د ښځو د ونډې اخیستو په اهمیت رڼا واچول شوه او په لرې پرتو سیمو کې د ښځو په وضعیت د هغوی پوهاوی زیات کړی شو او په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ښه والي اړتیا ته اشاره وشوه. د غونډې یوه برخواله حلیمه راهپایما چې پخوا د بادغیس د میرمنو چارو رئیسه وه د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي په موضوع ډېر ټینګار وکړ چې په آند یې کیدی شي په ځینو حالاتو کې آن د مرګ او ژوبلې لامل شي. د یونما یوه استازي بنجامین کلارک په دغه ناسته کې د میرمنو په وړاندې مهمو ننګونو او همدارنګه یو شمیر فرصتونو ته اشاره وکړه او ویې ویل بې له شکه په درسي نصاب کې د تبعیض او د بې بنسټه دودونو په له منځه وړلو سره به په ټولنه کې د افغان نجونو په راتلونکي برخې اخیستنې کې ستر توپیر رامنځته شي. د یونسکو عمومي مشر ارینا باکوا افغانستان ته د خپل درې ورځني سفر په لړ کې له ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله سره وکتل او د تاریخي آباداتو سواد او مطبوعاتو د ازادۍ په مسالو یې ورسره خبرې اترې وکړې. میرمن باکوا د خپل سفر په ترڅ کې په یو شمیر نور مهمو ناستو کې هم برخه واخیسته چې له هغې ډلې له حکومت سره د ګډې همکارۍ او ملګرتیا تړونونه لاسلیک کړ. له خبریالانو سره یې د مطبوعاتو په ازادۍ بحث وکړ. د سواد زده کړې له یوه مهم مرکز څخه یې لیدنه وکړه او د کلتوري انځورونو د نندارې په پرانسته کې یې برخه واخیسته. میرمن بوکوا او د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د یو ګڼلخیز وجهي صندوق او د کلتوري ودې او اقتصادي خلاقیت ملي پروګرام په اړه تړون لاسلیک کړ. دغه راز د یونسکو مشر له خبریالانو او د رسنیو له استازو سره وکتل او په رسنیو کې د میرمنو د رول په ګډون د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې په یو لړ مهمو مسلو خبرې وکړې او ویې ویل د رسنیو په برخه کې ستاسو وړتیا او رهبري او په وروستیو کلونو کې ستاسو کړنې او رامنځته شوي پرمختګونه د ستایلو وړ دي. هغې وویل په 2014 کال کې معلوماتو ته د لاسرسي د قانون تصویب او منل کېدل په رښتینې ډول د افغانستان لپاره یوه لویه بریا او لاسته راوړنه ده. همدارنګ د یونسکو عمومي مشر له افغانستان څخه د خپل لیدنې پر مهال د استواد زده کړې د ټولګیو له یو شمیر ښوونکو او زده کوونکو سره هم ولیدل چې د یونسکو په ملاتړ د افغانستان د استواد زده کړې د لوی پروګرام لخوا چلیږي. یونسکو د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان د ملګرو ملتونو مشخصه اداره ده چې د تعلیم، علمي او کلتوري برخو سره د نړیوالې همکارۍ د پراختیا په مټ د سولې او ټیکاو د راتلو لپاره هڅې کوي. د افغانستان په رسمي قضایي سیستم کې د خلکو د ښکېلتیا زیاتول او له دې اړخه د مثبتو پایلو ترلاسه کول د هغه تلویزیوني بحث اصلي ټکی و چې د یوناما په ملاتړ په خوست ولایت کې جوړ شوی و. په دغه بحث کې څه باندې اویا تنو ګډون کړی و چې د قضایي او حقوقي چارو کارپوهانو، حکومتي چارواکو، د مدني ټولنې او رسنیو استازو او د پوهنتون محصلینو پکې برخه اخیستې وه او د غرغښت د سیمه ییز تلویزیون په همکارۍ جوړ شوی و. دغه ناستې ته په پراخه کچه د سیمه ییزو رسنیو لخوا پوښښ ورکړل شو چې موخه یې په هیواد کې د حقوقي او قضایي سیستم په اړه د پوهاوي پراخول، د رسمي قضایي سیستم له لارې د لانجو حل کولو ته د خلکو هڅول او د قانون د حاکمیت په اړه د بحثونو ترسره کیدلو ته د زمینې برابرول و. د حقوقي چارو کارپوه فیض الله زلاند وویل د عامه پوهاوي کموالی په خوست کې د قانون د واکمنۍ د ښه ټینګښت په وړاندې لویه ستونزه ده. هغه په حکومتي چارواکو ټینګار وکړ چې له رسنیو سره د مرکو او خبرو په مټ د خلکو د پوهاوي د لوړتیا لپاره هڅې زیاتې کړي.
ګران اوریدونکو، که چیرې غواړئ دویناما او د هغه د فعالیتونو په اړه لا ډیر پوه شئ نو کولی شئ دویناما پښتو فیسبوک پاڼې www.facebook.com/yunama.pashto ته ورشئ او هلته یې په اړه معلومات ترلاسه کړئ. همدارنګه که غواړئ چې پوښتنو او نظرونو ته مو په خپرونه کې ځای ورکړو نو همدلته په فیسبوک کې دویناما پښتو په پته راسره شریکولی شئ. همدارنګه هغه دوستانو چې خپل نظرونه په یوناما پښتو فیسبوک پاڼه کې له موږ سره شریک کړي دي د خپرونې په وروستۍ شیبو کې به ورته خپاره کړو. له موږ سره اوسئ په دې خپرونه کې. ګران دوستانو، بیا هم خپرونې ته ښه راغلاست. لکه څرنګه مو چې د خپرونې په پیل کې وویل، زموږ اوسنۍ خپرونه بشري مرستو او د افغانستان حالت موضوع ته ځانګړې شوې. د غبرګولې په درېیم او څلورمه نېټه د ترکیې په استانبول ښار کې لومړنۍ بشري ناسته جوړه شوه. له دویمې نړیوالې جګړې وروسته نړۍ د بد حالات شاهد و، نو ځکه ملګرو ملتونو په خپل اویا کلن تاریخ کې د لومړي ځل لپاره خپله بشري ناسته د ترکیې په استانبول ښار کې جوړه کړه. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي ښاغلي بانکمون په خبره په نړۍ کې 130 میلیونه خلک د خپل ژوندي پاتې کېدو لپاره انساني مرستو ته اړتیا لري چې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته دا یو بېساری رقم دی. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي د ترکیې د بشري مرستو په ناسته کې وویل کوم کسان چې له ناورین څخه زیانمن شوي انساني مرستو ته اړتیا لري. ټول نړۍ له دې ناستې څخه تمه لري چې ټول اختلافونه شاته پرېږدي او تر 2020 کال پورې د غیر نظامیانو امنیت خوندي کړي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ډیرو بشري مرستو ته اړتیا لري، مګر په ټوله کې کوم خطرونه او پیښې افغانستان ګوښوي؟ په دې اړه د پیښو پر وړاندې د مبارزې له وزیر وایس برمک څخه اورو.
د کشور حوادث عمده زلزله است که تقریبا 60% اراضی افغانستان متاسفانه در خطوط
بیلابیل طبیعي خطرونه دي چې افغانستان ګواښي. کوم هیوادونه چې له دغو ګواښونو سره مخ دي، له بده مرغه چې افغانستان هم یو له دغو دی. په دې هیواد کې مهمې پیښې د زلزلې دي چې د افغانستان 60% اراضی د زلزلې پر لیکه دي. دا په خپله یو ستر ګواښ دی. وروسته له زلزلې سیلابونه دي چې دا هم دوه ستر ګواښونه دي. د غرونو او ځمکې ښویدنه، په سړو سیمو کې د ژمي په موسم کې برف کوچونه او وچکالی په پرلهپسې توګه د خلکو ژوند ګواښي. بل ګواښ په هیواد کې ځواکمن بادونه دي، تر څنګ یې کله چې واورې اوبه شي د سیندونو اوبه ډیریږي چې دا بیا کرنیز ځمکې او کلي زیانمنوي. افغانستان یو کرنیز هیواد دی او زموږ هڅه دا ده چې څرنګه وکولی شو دغه زیانونه لږ کړو او مخه ډب کړو. د نامنۍ موضوع هم یوه ستونزه ده چې د خلکو د بې ځایه کېدو او د بشري حالات د خرابېدو لامل ګرځي او هغه کسان چې په خیریه ټولنو کې کار کوي باید تل چمتو وي
وضعیت بشری میشه و بالاخره کسایی که در چیز در جامعه خیریه و مؤسسات دائمی کار میکنن اینا باید چشم متواصل با پاسخگویی باشن همیشه و با و آمادگی خود داشته باشن.
د ترکیه په ناسته کې افغانستان هم یو له ګډونکوونکو هیوادونو څخه و. په دې ناسته کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې اترې وشوې. دا چې جګړه باید پای ته ورسیږي او د شخړو عوامل باید وپیژندل شي او په ورته وخت کې د یوې انساني نړۍ پر لور ودرومو. مگر افغانستان له دې ناستې څه غوښتنه درلوده؟ وایس برمک:
تقاضا افغانستان این بود که افغانستان باید فراموش، افغانستان در این حالتی که دیگه منازعات در دیگه نقاط جان دوان است، افغانستان فراموش نشه.
د افغانستان غوښتنه له دې ناستې دا وه چې افغانستان باید هیر نشي. انساني او بشري مرستو ته ډیره اړتیا لري، ځکه د شخړو ګراف په افغانستان کې ډیر اوچت دی. موږ ستونزو ته په کتو بشري مرستو ته اړتیا لرو، تر څو بې وزلۍ ته رسیدګي وکړو. خلکو ته مرسته او کومې جګړې چې پر خلکو تپل شوي باید په انساني توګه هغه ته رسیدګي وکړو.
فقر برشسته کنیم، بحث خدمات بر مردم و در این زمان کمک‌های انسانی و بشری که متاسفانه ناچار هستیم که جنگایی که بالای مردم افغانستان تحمیل شده و از اونا به صورت انسانیش برشان برسیم.
د ملګرو ملتونو د رپورټ پر بنسټ د بشری مرستو د همغږۍ په موخه هر ورځ زر تنه افغانان د خپلو ځانونو د خوندیتوب لپاره له خپلو کورونو څخه بې ځایه کیږي. یو د دغه بې ځایه کیدو لامل په هیواد کې جګړې او شخړې دي. د ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې د کندوز ولایت یادونه هم شوې چې 14,000 تنه د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شول او د کندوز کلیو ته یې پناه یووړه. په افغانستان کې بشری حالات دولت دې ته اړ کړ چې د پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره یې پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت ونوماوه، تر څو پیښو ته د رسیدګۍ په لاره کې لا فعالیتونه ګړندي شي. وایس برمک د نوموړې وزارت د کاري لومړیتوبونو په اړه وایي:
اولیتایی که من فعلا دارم، یکی که ما اول خوب از دیده که داریم برای
کوم لومړیتوبونه چې زه لرم، لومړی دا چې کومه تیوری او لیدلوری چې لرم، د یوې پیښې لپاره باید یو سیستم او بنسټ جوړ شي او باید د خطرونو د راټیټېدو لپاره مخکې له مخکې چمتووالی ولرو. د ولایتونو او کلیو په کچه هم باید دغه چمتووالی ولرو. د خلکو پوهاوی او پیاوړتیا هم باید لوړه کړو چې د دې ټولو لپاره باید یو سم چوکاټ ولرو.
مردم ما را بخبریم در مقابل امی حوادثی که اتفاق میفته، این برای کلیزی باید ما یک چارچوب و یک فریمورک باید داشته باشیم.
ګران اورېدونکو، د خپرونې په دې برخه کې راځئ چې د نننۍ افغانستان د راتلونکو خپرونو په اړه واورو. ګرانو اورېدونکو، زموږ راتلونکې خپرونه د بشري حقونه او اسلام په اړه ده. نو مهرباني وکړئ خپلې پوښتنې د یوناما پښتو فیسبوک پاڼې په پته سره شریک کړئ: www.facebook.com/yunama.pashto. هرمون شي چې موږ ستاسو پوښتنو او نظرونو ته سترګې په لار یو. یوه بله بشري ستونزه چې افغانستان له هغه سره تر ډېره مخ دی، وروسته له سیلابونو او زلزلې د شخړو او جګړو له امله د بې ځایه شویو ډېر شمېر دی. دغه بې ځایه شوي په یوه امن ځای کې د خپل نوي ژوند د پیل او ځای پر ځای کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه یو له هغو دفترونو څخه دی چې له بې ځایه شوي سره مرسته او همکاري کوي. مګر د دغو مرستو حالات څه ډول دی؟ په دې اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ښاغلي مارک باوډن څخه به واورو.
Well, Afghanistan is facing a number of different types of population movement at the moment.
دا مهال افغانستان د کډوالۍ له بېلابېلو بڼو سره مخ دی چې تر ټولو خواشینونکې په هیواد کې د کورنیو بې ځایه شویو شمېر دی. سږ کال شاوخوا 15,000 د بېلابېلو ستونزو له کبله چې اصلي ستونزه یې شخړې او جګړې وي بې ځایه شوي دي. ځینې له دغو بې ځایه شویو ښارونو ته د اوږدې مودې لپاره راځي او دلته پاتې کیږي. چې موږ دغو بې ځایه شویو ته د مرستې په برخه کې پاتې راځو او له ستونزو سره مخ کیږو. که چیرې په دغه شان بې ځایه کېدل دوام پیدا کړي، زه په اندېښنه کې یم چې آیا د دوی لپاره به کافي بشري مرستې شتون ولري او که نه.
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي ښاغلي بان کی مون د ترکیه په ناسته کې ګډون کوونکو ته وویل، زه له تاسو غواړم چې د بې ځایه شویو کسانو شمیر تر 2030 کال پورې نیمایي ته ورسوئ او د مسؤلیتونو په تقسیمولو بې ځایه شویو ته ښې او اوږدمهالې د حل لارې چارې وپلټئ. بشري ناورین د نړۍ په کچه په میلیونونو ډالر تمامیږي. هر کال د اړتیاو او کمو پیسو کچه چې باید ولګول شي لوړیږي. کوم وړاندیزونه چې د ملګرو ملتونو لخوا رهبري کیږي په 2003 کال کې له 3.4 میلیارد ډالرو 40 میلیارد په 2014 کال کې لوړ شوی دی. همداشان د اړتیاو او شته سرچینو ترمنځ واټن د ډېرېدو په حال کې دی. له بده مرغه افغانستان لا هم له طبیعي پیښو او جنګ جګړو زیانمن دی. طبیعي پیښې د وړاندوینې وړ نه دي، مګر وګړنیزو غوښتنو ته چې له پیښو زیانمن شوي تیاری او په وخت ځواب ورکونه کولی شي د زیانونو کچه راټیټه کړي، مګر د دې ادارې چمتووالی څه دی؟ وایس برمک:
متاسفانه ایتو به شکل سیستماتیک که ما صاحب یک سیستم و یک نظام هماهنگ هم در داخل خانه داخل حکومت باشیم و هم در داخل مساد بین المللی خوب است.
لبد مرغ چې په سیستماتیک بڼه تیاری نه لرو. نړیوال مؤسسه زموږ پر نسبت ښه دي او ډېر امکانات لري. ملګری ملتونه له دولت سره په همغږۍ کې 400 میلیون ډالر له نړیوالې ټولنې د بشري مرستو په موخه هر کال غواړي چې دغه بودیجه بیا له ملګرو ملتونو سره وي، او کوم ادارې چې غواړي د بشري مرستو په برخه کې کار وکړي نو باید بودیجه د ملګرو ملتونو له ادارې څخه ترلاسه کړي، ځکه د دوی نظام ډیر ښه او اسانه دی. بیوروکراسي پکې لږه ده. کوم بنسټونه چې غوښتنه کوي نو پروژه ترلاسه کوي. حکومت یو کوډ لري، 290 ایمرجنسی ریسپانس. که چیرې بیړنی حالت راشي نو دولت باید له هغه ګټه واخلي چې بیا کولی شي له 200 تر 1 میلیارد افغانیو پورې چې دلته ذخیره کیږي په بیړنیو حالاتو کې له هغه څخه ګټه واخلي.
در نظر گرفته میشه که اگر حالات پیش میاد که حکومت افغانستان باید پول نقد داشته باشه که بتونه با او حوادث برخورد کنه و پاسخگویی کنه، باز از این پول استفاده میشه.
د ملګرو ملتونو ترڅنګ نور بیلابیل هیوادونه هم د بشری مرستو د فعالیتونو په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. ناروی هم یو له دغو هیوادونو دی چې په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي توګه د بشري مرستو په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر بورګی برندی په کابل کې په یوه خبري ناسته کې د بشري مرستو د دوه چنده کېدو خبر ورکړ. هغه وویل:
We are a permanent partner and a permanent friend of Afghanistan, and we know that there are
موږ تلپاتې دوستان او همکاران یو. پوهیږو چې لا هم ډېرې اړتیاوې شتون لري او د بشري حالات په برخه کې لا هم ستونزې شته چې باید هغه ته رسیدګي وکړو. نن زه خوشحاله یم چې دا ووایم ناروې هیواد افغانستان د خپلې بشري مرستې دوه چنده کوي. موږ دا د خپلو پراختیایي مرستو په لومړیتوبونو کې ایښې.
Afghanistan we do this on top of what we do on our engagement of long term development assistance.
افغان چارواکي وایي افغانستان له بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو مرستې او همکاری ترلاسه کوي. آیا دغه بنسټونه په همغږۍ کې دي؟ پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر ښاغلی وایس برمک:
امانګي د سطح حکومت هم بوجود آمده.
د حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ همغږي شتون لري. یوناما له موږ سره ده. د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر هم له موږ سره دی. همداشان د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ کوونکی ښاغلی مارک باودن هم له موږ سره دی. او زه د افغانستان لپاره دواړه په ګډه کار کوو. له اوچا د کډوالو په چارو کې نړیواله اداره یونیسف، د ملګرو ملتونو پراختیایي خپرونه او د هبیتات دفتر ټول مو سره همغږي کړي چې د افغانستان د ملي چتر په چوکاټ کې سره راټول شي او په ګډه ځواب ورکونه ولرو. مګر اوس موږ چمتووالی نیسو. د فزیکي چمتووالي په برخه کې چې خوراکي او غیر خوراکي مواد ولرو، د ملګرو ملتونو خوراکي خپرونه شته. هر چیرې چې موږ خوراکي موادو ته اړتیا ولرو نو موږ سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو ټول دفترونه زموږ له ولایتي دفترونو سره په همغږي کې دي، او وروسته تر دې هیڅ ډول معلومات د ملګرو ملتونو د دفتر او زموږ لخوا متفاوته نه خپرېږي. دغه جوړښتي همغږي رامنځته شوي او کارکوونکي هم په ګډه کار کوي.
آمادګۍ سیستماتیک که کل چیز دیگه بر اساس برنامه و طرح‌ها پیش بره، ما هنوز در اوج نیستیم. این از همین جا آمادگی‌ها گرفته میشه.
د نړیوالو بنسټونو تر څنګ غیر دولتي مؤسسې هم شته چې له دولت او ملګرو ملتونو د خپرونو سره همکاري کوي. یو له دغو مؤسسو څخه د افغانستان لپاره د بشري مرستو خپرونه ده چې له پیښې وروسته له بېځایه شویو سره مرسته کوي. د افغانستان لپاره د بشري مرستو د خپرونې د دفتر مالی مسؤول ښاغلی میراقا:
لپیخی وروسته مونږ ستونزې او اړتیاوې لیست کوو او بیا یې څېړو او وروسته ریپورت له دونرانو سره شریکوو. د مرستو له ترلاسه کولو وروسته دا مرستې اړمنو خلکو ته ویشو.
نوموړي بنسټ د 2015 کال د شپږمې میاشتې څخه تر اوسه 6,940 کورنۍ یې په کندهار ولایت کې تر خپل پوښښ لاندې راوستلي دي. افغانستان لا هم د طبیعي پیښو له ګواښ سره به مخ وي. افغان دولت هم دا موضوع ډیره جدي نیولې ده او نوی وزیر په هڅه کې دی چې یو ښه سیستم د پیښو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې جوړ کړي.
بعد از دو سال اگر پیشنهاداتی که ما کردیم که یکیش شامل طرح تشکیلاتی ماست و یک نام مسئله جای است، اگر هر دو طرح ما پذیرفته شود
وروسته له دوو کلونو که چیرې زموږ د سیمه ایز او تشکیلاتي طرحې وړاندیز ومنل شي، له کوم اصلاحات چې موږ یې په پام کې لرو، دوه کاله وروسته دا مسلکي ظرفیت یو نسبتا ځواب ویونکی تشکیلات پیدا کوي. مرکزی او ولایتي دفترونه له مالی او تخنیکي پلوه مجهزه کیږي او زه ډاډمن یم دلته به داسې یو سیستم او نظام جوړ شي چې ټولې هغه نیمګړتیاوې چې شته او کوم سیستم چې تر اوسه نشته هغه پوره جوړ کړي او زموږ د ځواب ورکونې لړۍ به ډېره اغېزمنه، چټکه او په وخت به شي. زموږ کړنې به لوړې شي او له لږو امکاناتو سره به ډېر کار وکړو.
روند پاسوگی ما هم مؤثر خواهد شد، انصاری خواهد شد، مواقع خواهد شد و در از آن ما کاری ما بلند خواهد رفت. با امکانات کمتر شاید کار بیشتر کرده کنیم.
گران دوستانو هرمونیشی چه موک ساسو نظرونو او پختنو تا در یونما پا پختو فیسبوک پانکی سرگی پا لاریو. در تیروانه پا پیل که مو در دیخ پروانه پا عرال لطاسو سخا پختری و چه آیا پا افغانستان که در بشری مرستو لسرنگوالی خواکی است؟ کلمو داسی مرستی ترلاسه کردی هم دی؟ اړونده اداری باید په دې برخه کې څه چمتووالی ولري چې په دې اړه مو له تاسو ځینې نظرونه ترلاسه کړي چې زما همکار به یې درته وړاندې کړي.
فاطمه فرخزاد په خپلې تبصرې کې لیکلي: لومړی باید د ملګرو ملتونو له سازمان څخه مننه وکړم چې په ډیر بد وخت کې له موږ سره مرسته کړې چې زه یې په خپله د مرستو شاهده یم. وروسته له جګړو ملګرو ملتونو خلکو ته مرستې وویشلې. دغه مرسته د دریو او څلورو کلونو لپاره پرله پسې وه تر څو خلک په خپلو پښو ودرېږي. بیا هم د ملګرو ملتونو له ټولو مرستو څخه مننه کوم. طاهر شجاع خلکو ته د مرستو له نه رسېدلو څخه اندېښنه څرګنده کړې او همدارنګه مهراب الدین پژواک لیکلي: مرستې مستحقو کسانو ته نه رسېږي. کوم لیست چې جوړېږي له مستحقینو نه د نورو کسانو نومونه پکې ډېر وي.
ګران دوستانو، دا و د نننۍ افغانستان د خپرونې د یو شمېر اورېدونکو نظرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړل. هیله من یو کومې ستونزې چې تاسو ورته اشاره کړې وه ژر تر ژره حل شي. باید ووایو چې زموږ یو شمېر نورو اورېدونکو هم خپل نظرونه ایښي وو چې زموږ د خپرونې سره یې مطابقت نه درلود. نو هیله من یو چې زموږ د خپرونې سره سم خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. محترم اوردونکو، تاسو هم کولای شئ خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. کچیرې زموږ د خپرونې په اړه نظر یا نیوکه لرئ، کچیرې غواړئ هغه موضوعګانې چې تاسو ته ډېرې مهمې دي او غواړئ له موږ سره شریک کړئ، نو کولای شئ د 0995 او یا هم د 0995 شمېره ټلیفون او یا هم د یونما ریډیو @un.org برېښنالیک له لارې له موږ سره شریک کړئ. همداشان کولای شئ موږ د یونما پښتو فیسبوک پاڼه کې هم عمومی او خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. تر بیا مو الله مالشه.